سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت شپې نه به جوشي تاسې ازادي اراري ته واګیس مرکه تر دې چې خبرونه مطالعه تلر شو خبرونه طالبانو ایوا بریټانیوي جوړه چې عمروري تراویه کلونو زیات دي نیولې دي د بریټانیا سنډي ټایمز سره سپړنه نن راپور ورکړ چې پیټر چې نه بیا کلن دی او د غمیرمن باربي چې 15 بیا کلن ده د فبروري په لمړي ډیټا په بامیان کې خپل کور ته روان ول چې وړي ورشل دی جوړې لا 30 کلن رئیس په افغانستان کې د روزنیزو پروژو چاري پر مخ بيولي او دا غوي لور سارا انتیوسول سنډي ټایمز په ورسپانه ته ویلي چې هغه وځي غوښتل د هیواد ته خدمت وکړي ځکه چې مینه یې ورسره لري تر اوسه د روښانه نه ده چې دا جوړه د څه لپاره نیول شوې خو د هغې له لورې پر مخ وړل شوې پروژې چې وایي د میندو او ماشومانو د روزنې لپاره وه ظاهرا د سیمه ییزو چارواکو لخوا تاییده شوې وه په تور هم کې د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو سره د ځواکونو نن یک شمه هم د تیارسي په حالت کې دي د ترکیې د انټولو خبري اژانس سره په لمخې د دوړو خواو ترمنځ محمد دروازه د یک شمه پوره ست دوه مورز لپاره د ترانزیت او مسافرو د تګ راتګ پر مخ تړلې ده د تور هم دروازه چې د خیبر پختونخوا ایالت افغانستان له نګر رولټ سره نخلبي د شمه پوره د بي نوي امنيتي پوسټ د جوړولو پر سر د شخړې لامل او تړل شو د پاکستاني بي امنيتي چارواکي انټولو خبري اژانس ویل شي تور هم دروازه ټول مسافرو او سوداګريزو وسایتو لپاره لا هم تړلې ده او د دوړ خو هم نتیز وکړه ته تیارسي په حالت کې دي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون د امریکا د محافظه کارانو په لوی غونډه کې یو ځل بیا په افغانستان کې د پاتې امریکایي وسلو د بیرته ترلاسه کولو په اړه ټینګار وکړ ډونالد ټرمپ لکه تر لګه ډیره ځله ویل چې د طالبان لخوا د امریکایي تجهیزاتو د پوځي رسمګزشت لیدلې سخت غوسه کوي ټرمپ د امریکا لخوا طالبانو ته د مالی مرستو یادونه وکړه او ویل تاسو پوهیږئ چې امریکا هر کال افغانستان ته شاوخوا 2.5 میلیارد ډالر مرسته ورکوي په داسې حال کې چې امریکا په خپل مرستو ته اړتیا لري هغه څرګنده کړه چې راستي د عوام عمومي طالبان باید امریکا پاتې وسلې بیرته وسپاري د کندهار د سوداګرۍ پنګونې خونه وایي سکه له دې ولایت څخه د 234 میلیون ډالر په ارزښت وچه میوه به ته صادره شي د طالبان تر کنټرول لاندې بختار دولتي اژانس راپور لمخې د خونې مرسل انجنیر عبدالباقی بنا ویلي چې سکه 2330 وچه میوه له کندهار څخه بهر ته صادره شي دغه په وینا انځر شکرپاره او ممیز هغه وچه میوه ده چې هند پاکستان متحده امارات او امریکا ته صادره شوې ده د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت وایي چې په لغمان ولایت کې لسګونه لرغونی ځایونه او ګڼه تاریخي سر کشف شوې دي د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت د شنبې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دغه وزارت د لرغون پوهنې رئیس زبی الله اسادات په قول ویلي چې د تاریخي ځایونه په مهترلام قرغی الینګر او لشنګل سولې کې موندل شوې دي د معلوماتو له مخې په لغمان کې ویشت تاریخي ځایونه ثبت شوي چې له دې جمله درې د مهترلام خالص پک د قرغی او سورلس د الینګر او سلور د لشنګل سولې پورې اړه لري ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي.com کې اوریدلی شئ د متحده ایالاتونو ولسمشر یو ځل بیا په افغانستان کې د پاتې امریکایي وسلو په بیرته ترلاسه کولو ټینګار کړی
امریکا د یو فشار دی وسیلې پیس کې د شي چې دغه موضوع نه استفاده
د جرمني له نوي حکومت څخه د افغانانو هیلي
د المان نوي فدرالي حکومت د افغان مهاجرینو سره چې دلته میشته دي د هغوی سره نشه برخورد وکړي
او افغان خسره د ملګرو ملتونو د خزو څنګه ملاتړ وړاندې به په خبرونه کې ووري
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ یو ځل بیا په افغانستان کې د پاتې امریکایي وسلو په بیرته ترلاسه کولو ټینګار کړی نو موږ په روم پیو کانفرنس کې ویلي متحده ایالات په کلنی ډول افغانستان ته له 2 میلیارډ ډالر ډیر مرسته ورکوي خو دا مرسته په هغه صورت کې دوام عمومي چې طالبان د تجهیزات بیرته امریکا ته ورکړي د سیسي چارش مشنون کې وایي امریکا پر طالبان فشار وړي خای طالبان د وی معاملې په صورت کې د وسلې بیرته امریکا ته وسپاري نور تجهیزات پر ورکړي
د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ یو ځل بیا په افغانستان کې د پاتې امریکایي وسلو په بیرته ترلاسه کولو ټینګار کړی نوموړي پرون شنبه د فبروري 22 د امریکا د محافظه کارانو په یو لوی غونډه کې وویل چې امریکا افغانستان ته په کلنی ډول 2.5 میلیارد ډالر ورکوي، خو دوی په بدل کې په دې هیواد کې پاتې شوي امریکایي وسلې غواړي. ښاغلی ترامپ وویل چې طالبان دا وسلې او تجهیزات پلوري.
موږ هغوی ته دا مقدار پیسې ورکوو نو زموږ فوجي تجهیزات دې بیرته راوسپاري. هغوی ټانکونه، موټر، وسلې، د شپې دوربینونه لري. ان له هغو څخه چې موږ لرو نوي دي، مستقیم له باکس څخه راوتلي. دا د باور وړ نه ده.
نوموړي د طالبانو کلنی پوځي رسمي گذشت ته په اشاره پټینګار وویل چې د طالبانو لخوا د امریکایي تجهیزاتو د پوځي رسمي گذشت لیدلې سخت غوسه کوي. ومغختل د امریکا د ولسمشر د تازه څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد نظر هم ولرو، خو نوموړي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو له دې مخکې د طالبانو یوې دولتي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په تیرو 20 کلونو کې دوی د ناټو او امریکا په وړاندې په جګړه کې پراخه قرباني ورکړي، او د هغه په خبره د دې قرباني په بدل کې به امریکا ته آن یو مرمۍ هم بیرته ورنکړي. د سیاسي چارو پوه اسحاق اتمر وایي که امریکا پر طالبانو فشار راوړي، ښایي طالبان د یوې معاملې په ترڅ کې دا وسلې او تجهیزات امریکا ته وسپاري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
اوس وخت لپاره امریکا د یو فشار د وسیلې په حیث کیدای شي چې د دغه موضوع نه استفاده وکړي او پر طالبانو باندې فشار زیات کړي. دا به راتلونکي ثابت کړي چې امریکایان په دغه برخه کې څومره جدي دي.
له دې وړاندې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې د 2021 کال په اګست کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال په دې هیواد کې د $1 میلیارډ په ارزښت پوځي تجهیزات پاتې شوي. دا لومړی وار نه دی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د دغه پوځي تجهیزاتو غوښتنه کوي، بلکې تر دې وړاندې هم د بایډن د ادارې له لوري د $1 میلیارډ په ارزښت د دغه وسلو او تجهیزاتو پاتې کېدل تېروتنه بللې وه، او ویلي وو د دې تجهیزاتو د پاتې کېدو لپاره هیڅ دلیل موجود نه و. نوموړي د امریکا د ولسمشر په توګه د ټاکل کېدو پر مهال هم ویلي وو چې له افغانستان سره مرستې به د امریکایي وسلو په بیرته سپارلو پورې تړلې وي. دا ویلو ده چې امریکا په تیرو 3 کلونو کې په بشري برخه کې له افغانستان سره تر ټولو ډېرې مرستې کړې دي.
نیټه کونو سره مهاله په دغه هیواد کې یو شمېر میشت افغانان وایي هیله مندي چې نوې حکومتي ستونزې هواري او نه لا ملاتړ وکړي. دا په داسې حال کې ده چې له وړاندې د دغه هیواد د نوې حکومت له خوا د کډوالو په تړاو د احتمالي سختو پالیسیو د پلي کېدو په اړه اندېښنې زیاتې دي. نور جزات د دې سپږمې پر راپور کې.
په داسې حال کې چې نن په جرمني کې پارلماني ټاکنې کېږي، په دغه هیواد کې میشت یو شمېر افغانان له نوي حکومت د دوی ستونزو ته د رسېدو هیله لري. فضل حمد انیس چې یو افغان ممثل دی او پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنې دوه وروسته دغه هیواد ته تللی، ازادي راډیو ته وویل
د المان د نوي حکومت څخه چې راځي د انتخابات وروسته د افغان په حیث زما خپل دا غوښتنه ده چې د المان نوې فدرالي حکومت د افغان مهاجرینو سره چې دلته میشته دي د هغوی سره نشه برخورد وکړي، د هغوی سره د هغوی پر مشکلاتو باندې سر خلاص کړي او ورسره همکاري وکړي، او په خاص ډول به هغه افغانان چې دلته نوی راغلي دي د جمهوریت ترنګ دوه څخه ورسته د هغوی سره په هر صورت باید ډیره همکاري وکړي، ځکه چې هغوی په هر اړخ کې ستونزې لري، کله کور پیدا کول دي، کله کار پیدا کول دي، کله ژبې زده کړه ده، کله لایسنس اخیستل دي، کله نور مسائل دي.
د جرمنی د احصائیه ادارې د معلوماتو پر بنسټ د 2024 کال تر پایه په دغه هیواد کې د افغان کډوالو شمیر لږ تر لږه 4020 ته رسیدلی. د ویلت امسون تګ او رسپانې د معلوماتو له مخې چې همدا تیره اونۍ خپاره کړي، جرمنی یوازې له 2020 کال راهیسې 15500 افغان پناه غوښتونکي له پاکستان څخه انتقال کړي چې لا هم 3000 په شرایطو برابر کسان خپل د انتقال پروسې ته په تمه دي. په دغه هیواد کې میشت د زده کړو د برخې فعاله فروزان امیری چې دا هم په وروستیو دریو کلونو کې جرمنی ته کډواله شوې، له نوي حکومت غواړي چې جرمی پیښو ته باید رسیدنه وشي، خو دا حوادث باید په ټوله کې کډوال افغانان اغیزمن نه کړي.
د امنیتي مسایلو په اړه چې تقریبا هر ورځ یو ناورین رامنځته کیږي، له بده مرغه په ټوله کې افغانان ترې زیانمنېږي. د افغانانو په وړاندې توپیري چلند پراخوي. زما نظر دا دی، څوک چې پیژندل شوي چې جرمی مخینه لري باید پیښو ته یې رسیدنه وشي، څو په جرمني کې ټول افغانان او کډوال ترې اغیزمن نه شي،
متاثر از وضعیت نشن.
د یادونې ده چې د روانې فبروري میاشتې په 14مه یو کس چې د جرمني امنیتي ادارو افغان بللی، په منشن کې د کارګرانو د یوې ټولنې په یو لاریون موټر ور برابر کړ چې 9 کسان په کې ټپیان، خو وروسته ترې یوه میرمن او 2 لور یې مړه شول. د پیښې د جرمني چارواکو غوسه را وپاروله او یو ځل بیا یې افغانستان ته د افغان مجرمینو د ستنولو خبره وکړه. د روان کال د جنوري په 22مه هم یو تن د دغه هیواد په اشافن بورګ ښار کې د چړې په ګزارونو د یو ماشوم په شمول 2 ووژل او 2 یې ټپیان کړل. د جرمني پولیسو د دې برید کوونکي په اړه هم ویلي و چې افغان دی. د تیر کال په می میاشت کې یو بل کس چې دا هم افغان ښودل شوی و، د جرمني په منهایم ښار کې د ښي اړخو پر یوې غونډې برید کې د یو پولیس په ګډون 2 کسان ټپیان کړي وو چې وروسته بیا ټپي شوي پولیس روغتون کې سا ورکړه. د جرمني حکومت بیا وروسته په یوې چارتر الوتنه کې 28 افغانان چې دوی مجرمان ګڼل افغانستان ته ډیپورت کړل. د یادونې ده چې منشان کې تر پیښې وروسته د جرمني رسنیو له دې ډلې ویلت امسون ته ورځپاڼې د راپور له مخې د دغه هیواد حکومت په 2 الوتکو کې له پاکستانه د 30 افغان کډوالو الوتنې ځنډولې، خو ورځپاڼې ویلي چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت یې لامل تخنیکي مسایل ښودلي.
په جرمني کې د ټاکنو په نږدې کېدو سره افغان کډوال د خپل برخلیک په اړه اندېښمن دي. په دې وروستیو اونیو کې په جرمني کې 2 افغانان د وژونکو بریدونو د ترسره کولو په شک نیول شوي چې یوې د خلکو پر ګڼه ګوڼه موټر وروستی او دمې د چاقو په وسیله بریدکار دی. دغه 2 پیښو په جرمني کې د یکشنبې د ټاکنو په درشل کې د کډوالۍ په اړه بحث تر بل هر وخت ډېر تود کړی دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
له خپل وطنه څه باندې 4000 کیلومتره لري، سره سیرت خپلې کورنۍ ته وطني خواړه تیاروي. هغه د خپلې مور، پلار او 2 ورونو سره د برلین په دې 3 اتاقه اپارتمان کې ژوند کوي. یو داسې کوچنی استوګنځی چې کابل کې د هغې د پراخې حویلۍ او باغ سره د پرتلې وړ نه دی. سره سیرت په کابل کې د ښځو د چارو د وزارت سلاحکار وه. هغه ودانۍ چې سارا پکې کار کوو اوس د امر بالمعروف او نهی عن منکر وزارت په ودانۍ بدله شوې ده.
فکر میشد که چی گونه برازم
په هغه ودانی کې بتل دا فکر کېده چې څنګه د خزو ژوند ته غټور تمام شو، خو وسالته داسې پریکړې کیږي چې پر خزو د لا ډیرو محدودیتونو د لګولو لامل کیږي او داس مال لپاره بالکل د زغم وړ نه دی.
قابل کاملا غیر قابل تحمل است برام.
سراوی د جرمنی له حکومت منندوی ده چې دوی ته پناه ورکړی ده، خو وروسته یو پیښو په جرمنی کې د مهاجرینو لپاره شرایط پیچلې کړي دي. لا سارا سیرت سره از موږ له خبرو یو ورځ وروسته یو افغان سړی په منشن کې وروسته له هغه ونیول شو چې د خلکو پر یوې ګڼې ګوڼې موټر ور وست. په دې پیښه کې یوه ښځه او د هغې 2 لور ووژل شوه او پولیسو وویل چې برید اسلامي انګیزه درلوده. دا برید 3 اونۍ وروسته له هغې وشو چې یو کس د چاقو په وسیله د یو وړکتون پاره ماشومانو او کارکوونکو برید وکړ چې یو 2 ماشوم او یو سړی پکې وژل شوی و. په دې پیښه کې هم پولیسو یو افغان چې ټاکل شوی و له جرمني وایستل شي تورن وباله.
هله متاثر بودم و شخصا زمانی که
زه ډیر زیات خپه شوم کله چې دا پیښه وشوه. زه آرام نه وم ځکه کله به چې سړک ته ووتلم،
وخت ما به سړک میرفتم یا به درس میرفتم، فکر میکردم
یا به درس ته تلم، داسې مې احساس کوه چې ټول ما ته ګوري او فکر کوي چې زه هم افغانه یم. همدغه سې سوچ لرم او د دوی هیواد ته ګواښ یم.
نگاه میکنه و خطرناک است به کشورم.
په جرمني کې د فبروري د 23مې نیټې د انتخاباتو لپاره په کمپاینونو کې د دې هیواد د کډوالو پالیسي لا دمخه د بحثونو توده موضوع و، خو د افغان کډوالو لخوا د تاوتریخوالي وروستیو پیښو دا موضوع نوره هم ګرمه کړه. موږ د جرمني لپاره د بدیل ګوند له غړو سره د یو یخ سهار پر مهال د برلین سړکونو ته ووتلو، هلته چې دوی د ټاکنو پوسټونه لګول. د ګوند لا لوړان دی د افغان او سوریې مهاجرینو د ډلې زو استلو غوښتنه کړې ده. ما د هغوی یو غړي ته وویل چې افغانستان د سارا سیرت په څیر کسانو لپاره خوندي نه دی.
افغانستان کې تل جګړه روانه ده، هلته بیلابیل قومونه سره جنګي. موږ دلته جرمني کې نشو کولای د هغوی لپاره سوله وکړو. هغوی د افغانستان اوسیدونکي دي او دا کار باید خپله په خپل هیواد کې وکړي.
نظر پښتنې ښیي چې د جرمني لپاره د بدیل ګوند ډېر پلویان لري او ښایي په انتخاباتو کې دویم مقام وګټي، خو نورو ګوندونو هم د مهاجرت په تړاو سخت دریځونه خپل کړي دي. د جرمني په پارلمان کې د مسیحي ډیموکرات ګوند چې اټکل کیږي ټاکنې به وګټي، د جرمني د بدیل ګوند سره هم نظر دی او د مهاجرینو په اړه د سختو تدابیرو غوښتنه کوي.
باید یو نوی سا واخلو، خپل زیربناوی باید سری کړو څو ډاډ ترلاسه شي چې نور داسې ظالمانه بریدونه او وژنې په جرمني کې نه تکرارېږي.
د جرمني لپاره د بدیل ګوند سره همغږي د دې هیواد په سیاست کې د یو ډول دود ماتولو په توګه ګڼل شوی او د پراخو لارونو لامل شوی دی. دا ګوند د خیاړ خو افراطي فعالیتونو د شک په خاطر د جرمني د استخباراتي ادارو تر څار لاندې دی. سراسیرت په سیاست کې برخه نه لري. هغه د جرمني ژبې د اسموینې لپاره د چمتووالي په خاطر د خپل کور نږدې کتابتون ته مخه کړي او هیله لري چې وروخانه راتلونکي جوړ کړي.
حزب کې مخالفه بودن
هغه ګوندونه چې د مهاجرینو د اوسېدو مخالف دي باید دا درک کړي چې یو انسان ولې خپل هیواد پرېږدي.
انسان کشور خود شو ترک میکنه.
خو د سراسیرت غوندې د پناه غوښتونکو برخلیک بعد فبروري د 23 مینیټې ټاکنې وټاکي، ځکه جرمنان به په دې ورځ پریکړه وکړي چې د خپل هیواد لپاره کومه تګلاره غوره کړي.
پر همدې موضوع مې د چارو لشنونکي ښاغلي خلیل احمد ندم څخه وپوښتل چې د جرمني ټاکنې به پر افغان کډوالو سره اغېز ولري.
ګورې جرمني دلته د خې څور ته وایي چې راستګرا په دری ورته وایي دا خلک لکه چې په قدرت کې راځي، قدرت ته راځي او څوک چې په اصطلاح چپیان دی هغه اوس لري کېږي. په دې چې په خپله جامع د جرمني کې دوی ډېر تبلیغات کړي دي او خلک دوی ته رای ورکوي. دغه دپاره دا خلک چې دي د مهاجرو پر ضد دي او دوی اتا وایي چې موږ چې دغه قدرت ترلاسه کړو باید په افتوار باید تیاری ولاړ وي او دغه مهاجرین بلته هغوی هیوادو ته ورواستو، خصوصا افغان مهاجر. نو په دې وروستۍ کې دغه پیښې چې رامنځته شوي دي، دغه په چړي خلک وهل شوي دي یا په موټر کې ځینې خلک یې لاندې کړي دي، دا ډېر په غوسه کړي، خصوصا د خلاصي خلک چې په ګوندونو چې دي دای بیا د داسې څخه سوء استفاده کوي. غواړي دغه یو پلمه او بهانه جوړ کړي د لپاره چې مهاجرین د جرمني څخه وباسي.
بله بله، اوس همدغه وروستۍ پیښه چې تاسو هم اشاره درلودله، کومه تاسو پر دې باندې وغږیږو، همدغه وروستۍ پیښه څومره د جرمني د نوي حکومت پالیسیانې د افغان کډوالو او د افغان مهاجرینو په تړاو باندې سخته ولې شي؟
خو به کسام زینې داس پیښه دي چې خپل جرمنان په چړي ویل دي چې څوک خپل ماینه وجلې، څوک یې وجلې. اما متاسفانه په رسنیو کې دوی دا نخي او دا بیا د مجازي فضا لاري افغانان هغه پیدا کړی دي او خبري چې دلته جرمنان دوه مخي سیاست کوي. یعنی هغه پیښې چې د خارجانو لاس کې هغه بس برسرکی او په میډیا کې راوړي، اڅ چې دوی خپل جرمنان کې هغه بیا نخي. دغه د پاره فقط د دوی هدف دا ده چې څنګه مهاجر وباسي. نو مهاجر هم خصوصا د سوریې او افغانستان ډېر دي، د نورو هېوادو هم دي. نو دوی ډاریږي چې دا اسلام پاله افراطي خلک دلته ځای پر ځای شي او د داعش او نورو تروریستي ډلو په چوکات کې دلته تنظیم شي او خطر پېښ کړي. دغه د پاره نو دوی بل دا شي د ولس هم غواړي چې دلته د دوی کارونه چې دي د خارجانو کې وي، دوی هم نه غواړي چې دلته خارجان اوسي. نو دغه علت دی چې په جرمني کې دغه غږ پورته شوی دی د مهاجرو ضد غږ، چې څنګه د مهاجر مجبور کی چې بالاخره په زور یې په هر شکل یې د جرمني څخه وباسي، خصوصاً افغانان خود را سگوره چه اکثراً اقتصادی مشکلات هم داری یا بل سیاسی مشکلات هم پیدا سویدی هل تا تحصیل زمینه برابر نده ده اینجوری ده شکوشن سمف نپور ده اجازه نسته در صبح پانتونون در وزی تلیل دی ده شوست ده کار حق نور کردی ده هم یو اساسی علت داده چه افغانان وطن پریدی او آسان لاده ده جرمیه و ده خواده چه دوی رازی.
بله بله اوس انادم سه سره دی چم دومره ستونزې افغانان ګالی یا په اوس پور پاکې میشتي په خصوص په جرمنی کې د جرمنی ټاکنې روانې دي دغه ټاکنې به وشي د نوی حکومت د ټاکلو په تړه باندې به دوی خپل پریکړه ونیسي خو آیا د جرمنی د نوی حکومت د افغانانو د ستونزو د هواري په برخه کې به خپل پالیسي په نظر کې ونیسي کنه دوی به خپل سخت دریځ تل کس څنګه تاسو لې خيار خې ګوند دوی دغه سخت دریځ په خپل ادامه ورکي
دوی خو غواړي اما خوشبختانه چې په غرب کې په امریکا کې دی وادو کې سیستم کار کوي نو په سیستم کې بیا دلته د حقوق بشر مدافعین دی په دی وادو کې او په رسنی کې هم دوی لاسرسی لري دوی کولی شي چې د محاکمو له لارې یا د مظاهراتو له لارې او د مبارزاتو له لارې د دغه حکومت پریکړې ته خنډونه پیش کړي او پرې نږدي چې دوی داس یو عمل تر سره کې چې بلاخره د دوی نوم په جهان کې بس سي بلاخره دوی په هغه وادو کې چې مهاجر ته راځي تاسیتونه راو پاروي د جرمني په مقابل کې دې مسایل ته هم د جرمني خلک ګوري دي چې ټول جرمنان داسې نه دي چې ټول غواړي حتی دوی بل دا چې خود مسله دا ده چې دوی خود بشري قواو ته ضرورت لري او تاسې کال په کال چې ګوري دلته په دې وادو کې نسل لګیږي په دې چې دوی اکثرا اولاد نه راوړي نو د بشر د قواو په تکمیلېدو په خاطر باندې دوی مهاجر مني.
د چارو شنونکي ښاغلی خلیل احمد ندوم چې موږ سره مرکه کړې وه.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
اسرائیل د فلسطینی بندیانو خوشی کول زندولې ویل دي چې دا کاری د دل لپاره کړی چې حماس د اوربند د موافقه خلاف د دوی اسیران تحقیروي. اسرائیل صدر اعظم سوزله حماس د اوربند موافقه په سرغړونې تورن کړی دی. تفصیلی پرپورک.
اسرائیل د حماس سختری زړه د اوربند تړون په پرلپسي سرغړونی تورنه کړي او اعلان کړي چې د 600 فلسطینی بندیانو چې ټاکل شوی و د 600 اسرائیلی برمتو د خوشی کېدو په بدل کې آزاد شي زندول شي وي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو دفتر د یکشنبه په ورځ په یو بیان کې وویل د فلسطینی بندیانو خلاصون به تر هغه وخت وزندول شي چې ډار تر لاسه شي چې راتلونکي برمته کسان له تحقیرونکو مراسمو پرته آزادی شي. په دې بیان کې ویل شوی چې حماس برمته تحقیر کړي او هغوی د تبلیغاتي اهدافو لپاره کارولې دي چې دا کار د تړون ښکار سرغړونه ده. حماس چې امریکا او اروپایي اتحادیې ترهګر ډله ګڼي د شنبه په ورځ شپږ اسرائیلي برمته په دریو پړاوونو کې خوشی کړل. د توافق له مخې اسرائیل باید د دې کار په بدل کې 602 فلسطینی بندیان خوشی کړي. حماس د تیرې یوې میاشتې په څیر د برمته او د خوشی کولو پر مهال تبلیغاتي مراسم جوړوي. اسرائیل ورلمخه د حماس تبلیغاتي مراسم شرمونکي بللي او ملګرو ملتو هم د حماس دا کار غندلې او د هغه د درولو غوښتنه کړې ده. هغه شپږ اسرائیلي برمته کسان چې د شنبه په ورځ فلسطینی وسلوالو خوشی کړل د تړون د لومړۍ مرحله ورستی ژوندۍ برمته وو. د غزه اوربند او د برمته شویو کسانو او بندیانو د تبادلې توافق د امریکا، مصر او قطر په منځګړتوب شوی او د پړاویز تطبیق پروسه د مرغومې په دیرشمه پیل شوې ده. د دې تړون د لومړي پړاو له مخې اسرائیلي ځواکونه به په تدریجي ډول د غزه له مرکز څخه وځي. درې دیرش اسرائیلي برمته او سلګونه فلسطینی بندیان به آزادی شي. همداراز به هر ورځ په بشری مرستو بار 600 لارې غزه ته داخلي شي. د تړون لومړۍ مرحله چې 240 ورځې دوام لري د راتلونکي شنبه په ورځ پای ته رسیږي، خو د دوهمې مرحله رسمي خبري لا نه دی پیل شوی. اسرائیل غواړي هر ډول توافق باید د دې سبب شي چې حماس پر غزه خپل کنټرول پای ته ورسوي او د دې ډلې مشان له غزه نورو هیوادونو ته ولاړ شي. د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ ځانګړي استازي سټیو ویټکاف د پنجشنبې په ورځ د امریکا په میامی ښار کې یوې غونډې ته ویلي وو چې د دوهم پړاو لپاره توافق خورا سخت دی، خو که جدي کار وشي د بریا چانس شته.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ملګرو ملتونو د خزو څنګه یو ان او ام ومن یو ځل بیا له افغان خزو او انجونو خپل ملاتړ اعلان کړی دی. د ادارې تیر ورځ پر خپل ایکس پاڼه په خني ټویټر لیکلی چې د افغان خزو مبارزه نړیواله ده. نور حال پر راپور کې
په داسې حال کې چې د افغانستان خزې لا هم له مخ په زیاتېدونکو محدودیتونو سره مخ دي، د ملګرو ملتونو د خزو څنګه یو ان ومن یو ځل بیا پر ملاتړ ټینګار کړی. یو ان وومن د شنبې په ورځ د فبروري په 22مه په خپل ایکس پاڼه په خاني ټویټر لیکلی چې باید د افغان خزو وینجونو غږ واوریدل شي او د هغوی غوښتنو ته په عملی بڼه رسیدنه وشي. په دوام کې زیاته شوې چې اړتیا ده د افغان خزو له مبارزې ملاتړ وشي او پر وړتیاوو یې پانګونه وشي. یو ان وومن زیاتوي چې د افغان خزو مبارزه نړیواله ده او دا سازمان لا هم د هغوی تر څنګ ولاړ دی. په همدې حال کې یو شمېر هغه ښځې او نجونې چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته له کار او زده کړو محرومې شوي وایي له درې نیمو کلونو راهیسې د کورونو بندیوانې دي او د دوی په خبره نړۍ یوازې د دې حالت ننداره کړې. زهرا چې د کابل اوسیدونکې ده او له نهم ټولګي وروسته له زده کړو منه شوې ازادي راډیو ته وویل
ما 4 سال چې د کزاموزش
دا څلور کاله کېږي چې موږ له زده کړو محروم یو، د کورونو په کنجونو کې باندې یو او خپل ټولې هیلې او ارمانونه مو له لاسه ورکړې دي. تر اوسه نړۍ زموږ غږ نه دی اوریدلی او هیڅ عملی ګام یې نه دی پورته کړی تر څو د نیمې ټولنې یعنی د افغان ښځو ستونزې حل کړي. موږ نور ستړي یو لدې چې ووایو د شونځي دروازې د خلاصې سي یا د هله ولرو.
مریم چې د کابل بل اوسیدونکې او د اطلاعات او کلتور وزارت پخوانی کارکونکې ده خو اوس په کور ناشته ده. ازادي راډیو ته وویل
درست است که سازمان های مختلف تا امروز به خاطر حقوق زنان
دیکتیا ده چې بیره بیلو سازمانونو د ځوانجونو د قانون لپاره غږ پورته کړی خو دا کافي نه دی. ما یو عمر زحمت وایست درس می ووایه او په سختي سره می کار پیدا کړ، خو نن بیکاره یم او یوازې دا ګورم چې کله بل دې حالت خلاص شو. ریښتیا خبره ده ده لزور مو چې ډیر وویل او غږ مو نه ورېدل شو نور امید نه لرم.
بس که گفتی مو نتیجه نداد حال بیخی نو امید شدیم.
مسوده کوهستانی چې د ښځو د حقونو فعال ده هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
تا جوی که ما با
زه چې خلکو سره په اړیکه کې یم پوهیږم چې لاغ رئیس چې طالبان بیا وخت رسیدلې ګڼ شمېر ښځې د جبري ودونو قرباني شوي. ډېرې نجونې رواني ناروغیو باندې اخته شوي او کورنۍ د درملنې وس نه لري. ښځې اوس ناهلي او بېچارې شوي دي. له بده مرغه نړۍ لا هم د افغانستان خلکو پر وړاندې خاموشه ده او هیڅ حل لاره نه پیدا کوي،
وجود نداره.
دا په داسې حال کې ده چې نړیوالې ټولنې په تیرو درې نیمو کلونو کې تل د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره غږ پورته کړی او د طالبانو محدودیتونه یې غندلی دي، خو ډیری افغان ښځې وایي چې دا هڅې بسنه نه کوي ځکه یوازې تر اعلامیو او غندنو محدودې پاتې دي او تر اوسه یې د محدودیتونو د لرې کولو لپاره عملي اقدامات نه دي کړي. که څه هم طالبانو تل ادعا کړې چې د ښځو حقونه یې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي، خو د 2021 کال راهیسې ښځې د خپلو اساسي حقونو لکه له شپږم ټولګي پورته له زده کړو، دولتي ادارو او ټولو نادولتي ادارو کې له کار کولو او له ډیری ټولنیزو فعالیتونو محرومې شوې دي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 سلور سوشل دوویشت یوولس څلرویشت پنځه سوه یو.
ترانو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلیر ساته د ازادي رادیو پر ویب سټ هم وګورئ او همې واوري. د دې ترڅنګ تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو سلیر ساته په ازادي رادیو انټرنیټ په ډاٹ کام کې واوري. سلامونه درنو اوریدونکو، د افغانستان په وخت د شپې نه نیم بجې شي. تاسو ازادي رادیو ته غواګی است. طالبانو ایوا برټانوي جوړه چې عمرونه تر اویا کلونو زیاتې نیولې دي. د برېټانیا سنډي ټایمز ورځپاڼې نن راپور ورکړ چې پیټر چې نه اویا کلن دی او د هغه بیربن باربي چې پنځه اویا کلن ده د فبروري په لومړۍ نیټه په بامیان کې خپل کور ته روان ول چې ونیول شول. د جوړې له اتلسو کلونو راهیسې په افغانستان کې د روزنیزو پروژو چارې پر مخ بیولې او د هغې لور سارا سنډي ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې هغه یوازې غوښتل د هیواد ته خدمت وکړي ځکه چې مینه ورسره لري. تر اوسه دا روښانه نه ده چې دا جوړه د څه لپاره نیول شوې، خو هغوی له لوري پر مخ وړل شوې پروژې چې یوه د میندو او ماشومانو د روزنې لپاره به ظاهرا د سیمیزو چارواکو لخوا تایید شوې وه. په تورخم کې د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو سره د ځواکونو نن یک شنبه هم د تیارسي په حال کې دي. د ترکیې د انټلو خبري اژانس راپور له مخې د دوړو خواوو ترمنځ مهمه دروازه د یک شنبه په ورځ د دوهمې ورځې لپاره د ترانزیت او مسافرو د تګ راتګ پر مخه تړلې ده. د تورخم دروازه چې د خیبر پښتونخوا ایالت د افغانستان له نګرار ولایت څخه نخلوي د شنبه په ورځ د بي نوي امنیتي پوستې د جوړولو پر سر د شخړې له امله وتړل شوه. د پاکستاني امنیتي چارواکي انټلو خبري اژانس ته ویل چې تورخم دروازه د ټول مسافر او سوداګریزو وسایلو لپاره لا هم تړلې ده او د دوړو خواوو امنیتي ځوکونه د تیر سي په حالت کې دي. د چارواکي چې نه غوښتل نو می وختل شي ول چې تر اوسه د سر دی اړیکو د کمیټې غونډه نه ده شوی او کمیټه مرته نه ده په پام کې نیول شي، خو د پاینه حال کې ول چې سر دی چارواکي ترمنځ خبرو اترو لپاره هڅې روانې دي. امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون د امریکا د مفسکرانو په لوبه په لوی غونډه کې یو ځل بیا په افغانستان کې د پاتې امریکایي وسلو د بیرته ترلاسه کولو پر اړتیا ټینګار وکړ. ډونالد ترامپ لږ تر لږه د ریزل ویل چې د طالبانو لخوا د امریکایي تجهیزاتو د پوځي رسم گذشت لیدلې سخت غوسه کوي. ترامپ د امریکا لخوا طالبانو ته د مالی مرستو یادونه وکړه او ویل چې تاسو پوهیږئ چې امریکا هر کال افغانستان ته له شاوخوا دوه تر دوه نیم میلیارد ډالر مرسته ورکوي. په داسې حال کې چې امریکا په خپل مرستو ته اړتیا لري.
د ازادي ملما
افغانستان په 1980 میلادي کال کې د سیډا سند لاسلیک کړ او د دې کنوانسیون برخه شو. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی دا کنوانسیون په 1989 کال کې تصویب کړی و چې لمخې باید له شوډو سره هیڅ ډول تبعیض چلند ونسی. د جرمنی، استرالیا، کاناډا او هالند د بهرنیو چارو وزیرانو پر طالبانو په دې ورستیو کې ژغ وکړ چې سیډا کنوانسیون ته درناوی وکړي. پر دې موضوع د خبرو لپاره څېړونکي اورزلا نعمت اشرف را سره ده. اغلی اورزلا، ډیر مننه چې تاسو وخت وایستې د دې مرکې لپاره. لومړی پښتنه خو مې دا ده چې د شوزو پر وړاندې د هر ډول توپیري چلند د لمنځه وړلو کنوانسیون یا سیډا څه شی دی؟
سیدا لکه څنګه چې تاسو ویلې یو داسې کنوانسیون دی چې دغه په اساس هر نوع یعنی هر قسم تبعیض چې د ښځو او د نجونو په مقابل کې وي د هغې د معنی لپاره تدوین شوی دی. دا یو نړیوال کنوانسیون دی چې هر مملکت د په تصویب رسي، نو د هغې په اساس او د هغې په رڼا کې باید خپل هغه ملي قوانین هم جوړ کړي. نو لکه څنګه چې تاسو ویلې په افغانستان کې هم د 2001 کال د تغییراتو نه بعد بیا هم یو ځل بیا د نوي حکومت رامنځته کېدو سره سره افغانستان دغه کنوانسیون ته متحد شو او دغه په تعقیب کې موږ په افغانستان کې د ښځو په مقابل کې د تاوتریخوالي د منی قانون جوړ کړل چې دغه په بنیاد باندې بیا هم د ښځو او نجونو په مقابل کې هر نوع تبعیض او توپیر او تاوتریخوالي د منی په برخه کې هم جزایی او هم حفاظتی مادی راغلی وی چې هغه تر ډیر حد پورې عملی کېده په افغانستان ټولو برخو کې. خو په تاسف سره لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یو د درې کال را په دې خوا د طالبانو د حکومت رامنځته کېدو سره داسې تاوتریخوالی او داسې تبعیض د ښځو په مقابل کې شوی چې په تاریخ کې ساری نه لري، نه د افغانستان په تاریخ کې، البته په استثنا د هغه تیر دور چې طالبانو دلته حاکمیت درلود، او نه د نړۍ په تاریخ کې. نو د دې خبرې په اساس دغه جزایی نړیوال محکمه دغسې یو طرحې وړاندې کړی دی چې د هغې په بنیاد باندې د افغانستان مشرتابه ګرچې چې دیو اوس پورې په رسمي ډول باندې پیژندل شوی هم نه دي، نو دیو باید محکمې ته راوکاږل شي او د دیو نه دا پوښتنې وشي چې د دیو دغه تبعیض‌آمیزه رویه او چلند د څه په مقابل کې دی. او دغه مملکتونه چې تاسو یادونه وکړه دیو دغه صلاحیت لري، ځکه دغه یو سیاسي بحث دی او په عین زمان کې چې سیاسي دی د نړیوال حقوقو په بنیاد باندې یو بحث، ځکه دی چې دغه ته نړیوال ټولنې کولی شي چې دولتونه یو بل په دغه برخه کې هغه شفافیت او حسابدهي ته وغواړي.
اغلی اورځل لکه مخکې چې تاسو هم یادونه وکړه د افغانستان د خواڅ خدغه کنوانسیون باندې لاسلیک په 1980 کې او بیا وروسته په 2003 کال کې لاسلیک ور باندې بیا نوې سو. زما پوښتنه ستاسو خدغه د حکومتونو څومره مکلف دي چې دغه ډول کنوانسیونونو ته چې دوی ور باندې لاسلیکونه کړی وي چې ورته غاړه کشیر دي یا درناوی وکړي، او خو بل خواته بیا د طالبان حکومت شای ووای چې موږ دغه هیڅ منونه ستاسو په دې اړه باندې څه نظر دی؟
ته تاسو ټکي یادول غواړم. اول خو هر کنوانسیون چې یو مملکت په واسطه باندې منل کیږي، بعضی مملکتونه دغه د سیډا کنوانسیون بدون د هیڅ نو ریزرویشن څخه منلې دي، او بعضی پکې بعضی ملاحظات لري په شمول د خپل متحده ایالاتو یا بعضی بل مملکتونه دي چې خپل ملاحظات لري او سره دا غیر دایمنلي. نو یو کنوانسیون چې کله د ملل متحد هغه د ملګرو ملتونو غړي مملکتونه یو کنوانسیون چې کله په تصویب رسایي هغه په دې معنی باندې دی چې دیو د هغه په مقابل کې په منظم ډول باندې باید راپورونه ورکړي. نو اول خو طالبان نشي ویلی چې موږ دا کنوانسیون نه منو، ځکه چې دیو ډیر یو نیمګړی او ډیر یو تبلیغاتي راپور د دغه سیدا د کمیسیون په برخه کې دیو تیار کړی و، فکر کوم د 2022 کال په جریان کې، او هغه ملل متحد ته وړاندې کړی و. هغه په راپور په میډیا کې او په انټرنیټ کې موجود دی. نو دیو خو خامخا د هغې طریقې نه غوښتل چې ځان خو ښکاري چې موږ دغسې بعضې اقدامات د ښځو په برخه کې او د دې مانې تبعیض په برخه کې کړی دي، لیکن د هغې په اساس باندې هیڅ هغه مملکت چې د ملګرو ملتونو غړیتوب ولري او په رسمیت پیژندل شوي هغه نشي کولی چې دغسې قوانینونه سرغړونه وکړي، او خاص طور باندې چې کده هغه عضویت ولري. دا ځباسي مملکتونه هم دی په نړۍ کې چې اصلا دای بالکل منل نه دي، در بس وی دا کنوانسیون نه موږ زکاو او نه منو، چون افغانستان دای منل دی او دای په تصویب رسول یا راتیفای کړی دی. نو دا وی په اساس باندې دیو مکلف دي چې په کال کې خپل دولتونه باید راپورونه وړاندې کړي، او دا غي په څنګ مدني ټولنې او فعالینې د خزو او د بشري حقوقو فعالینې هم یو بل راپورینګ سیستم یا رپورټینګ سیستم لري چې هغه ته شادو رپورټینګ وایي. کوم خبرې چې د دولت په حساب باندې د نقد وړ وي یا د انتقاد وړ وي یا په کې نیمګړتیاوي وي، بیا هغه دغه شادو رپورټ تکملوي. او په افغانستان کې په دغه برخه کې ډیر زیات کوششونه شوي وو هغه تیر دور کې، هم دغه راپورونه وړاندې کېدل د خارجه وزارت د هغه کنوانسیونونو او د قراردادونو ریاست په واسطه باندې، او اوس هم د نه هیڅوک هم دغه نشي کولی، یعنی سترګې نشي پټولی چې دغه یو مسؤلیت دی او یو حقوقي د نړیوال قوانینو په بنیاد باندې یو حقوقي مکلفیت دی یو مملکت لپاره چې د دغې کنوانسیونونو په اساس باندې دیو خپل راپورونه چمتو کړي او دیو هغه حسابدهي سیستم یا میکانیزم ولري. چلند
کوي. بلې، د حساب ورکول په برخه کې که پښتنه وکم چې استرالیا، کاناډا، جرمني او هالند لکه مخکې چې یادونه وسوه د دې کنوانسیون لمخې د طالبانو پر وړاندې قضیه ثبت کړې ده. دا قضیه به طالبان په هاګ کې د عدالت نړیوالې محکمې یا آی سی جی ته بوزي. دا لومړی ځل دی چې د هیوادونو یو ډله یو بل هیواد د ښځو له حقونو د سرغړونو په خاطر آی سی جی ته معرفي کوي. اورزلا جان د راپور لمخې طالبانو د دې شکایت د ځواب ورکولو لپاره درې میاشتې وخت لري، نور مخکې شپږ میاشتې وخت و، خو درې میاشتې تیرې سوي دي. د دې قضیې پایلې څه کېدای سي ستاسو په نظر؟
د نړیوال محکمې، د جزا محکمې دغه تصمیم یو مثبت تصمیم ځکه دی چې طالبان دې ته متوجه کړل چې دا غیو دغه چلند د ډیر اوږده مودې لپاره چې تقریبا درې کال نه زیاتر سلورم کال مخ په شروع کېدو دی، دا د نړیوال په سطح کې هیڅ چاته د منلو وړ نه دی، لکه خپل افغانانو ته هم د منلو وړ نه دی. نو د اساس باندې مهمه خبره یا مهمه ټکی په دې کې دا ده چې طالبان وغواړي یا ونه غواړي دا محکمه به تر سره کیږي. هغه خو اوس دا د داخلي امورو کې مداخله یا نه پیغام دی بالکل رد کړي چې موږ دغه څه چلن نه لرو، لیکن حقایق خو د هیڅ چا د سترګو نه پټ نه دي. نو سناریو به شاید په دغه برخو کې مختلف وي. یو اندازې پورې د طالبانو عکس العملونه هم د دې خودون کې د چاغیم پوه شوې دي چې دغه د دې چلن چې دی ډیر ورته داخلي او کورنۍ تصویر ورکوي چې دا زمون کورنۍ او شخصي خبرې دي، دا شخصي نه دی پاتې شوې دي او نړیوال ټولنه خپل هغه جديت په دغه برخه کې خودلې دي. دا چې واقعا په واقعي ډول باندې دغه عمل تر سره شي چې ملا هیبت الله د محکمې ته راوکاګل شي، د هاګ محکمې ته راوکاګل شي، دغه سرحد پورې کې خبر ورسیږي، دا به یو لوی او یو ډیر سیاسي خبر وي. په دې چې ډیر داسې بل کسان هم شته چې هغه د دې محکمې په واسطه باندې محکوم شمیرل شوی دی، لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یو په غزه په ناورین کې خپل د اسرائیل صدر اعظم نتنیاهو هم ورته دغه سی او غوښتنه شوې ده. خو دلته بیا نړیوال ټولنه او مشرتابه، سیاسي مشرتابه باید په دغه برخه کې لاس یو کې تر څو چې یو نفر په دغه برخه کې محکمې ته وکاګل شي، ځکه سره د ټول هغه اصولي قواعد د نړیوال حقوقو په چوکاټ کې چې دغه محکمې کار کوي، بیا هم سیاسي اړخ د موضوع مهمه ده. او دغه مملکتونه چې دغه اقدام کړي دا د سټایل ور دی، لیکن ضرورت دی ته چې د نړۍ ټول مملکتونه خاص تور باندې اسلامي مملکتونه هم د دې سره لاس یو کی، ځکه چې اسلامي مملکتونه او د اسلامي نړیوال کانفرنس دیو هم همیشه دا خبره تکرار کړې ده چې د طالبانو دغه عمل د اسلام په خلاف دی. نو کچیرته دغه سی یووالی او اتحاد د نړیوال په سطح کې په دغه برخه کې جوړ شي، نو احتمال ډیر زیات دی شته چې د طالبانو مشرتابه په دغه برخه کې محکمې ته وکاګل شي او دیو خپل هغه کم لازمی مجازات چې دیو ته په نظر کې نیول شوی دی برخه کې باید ورته ورکړ شي، ځکه چې دیو په حقیقت کې د یو سیمې د یو ډیر وړوکی قشر نه بلکې د نیمایي نفوس دی او مملکت چې تقریبا د 10 میلیونو نه زیاتیږي، دا غیو په برخه کې ډیر لوی یو تبعیض نه ډک چلند کوي او هغه د دوامدار او سیستماتیک په ډول باندې چې بیل شکه دا به ادامه د دې به د منلو وړ نه وي.
او اورزلا جان د پام وړ یو بل خبره دلته دا ده چې د طالبانو پر ضد د توپیر چلند په قضیه کې دغه شکل هیوادونه وایي چې دوی د جنسیتي تبعیض د پای ته رسولو لپاره په شنیت له طالبانو سره خبرو ته لیواله دي، خو که اړین پړاونه یې پایلې ثابت سي په نړیواله محکمه کې به د قضیه ورېدو غوښتنه وکړي. پښتنه دغه ده چې آیا له طالبانو سره په دې تړاو تماسونه پیل سوي دي؟ ستاسو معلومات څه وایي؟
رسمی تماسونه خو فکر نه کوم چې تر اوسه پیل شوی وي. کوم څه چې د طالبانو له اړخ نه موږ اوریدلې دي، عکس العملي اقدامات دي چې هغه په میډیا کې او د خپل د خپل کنفرانسونو یا کوم مراسمو کې چې دی اشتراک کړی دی، هغه ته دی دغه باسونه کړی دي او دای هم د نړیوال ټولنه یو بل توتیا د خپل په مقابل کې ګڼلې دي. نو دا خو د دې وغه عکس العملي اقدامات دي. نو دغه سید حقوقي په لحاظ باندې دا مختلف پړاونه لري او اوس موږ تقریبا د ابتدایي مرحله نه دویم مرحله ته د داخلیدو په جریان کې ځکه دا غوښتنه د محکمې د طرفه کیږي، بیا دا باید وسیړل شي د محکمه او د قاضي او قاضیانو په واسطه باندې د برخه کې باید د تصمیم نهایی شي، پس دا غینه بیا اقدام د کېدلو امکانات شته. نو یو اندازه چې په د کابل او د بعضی مهم ولایتونو نه کم راپورونه چې مونږ ترازی دا دي چې نسبتا اظهارات ډیر زیات نیول شوی دی، او دغه ویری په طالبانو کې خپور شوی دی چې کېدای شي د دې خپل د کسانو نه بعضی خلک د نړیوال ټولنې سره په دغه برخه کې شاید د سیم کاریګانی یا دغه سیو کارونه تر سره کی چې دیو ته په اصطلاح یو خطر مواجه شي، دغه سی یو ګنګوسی او اوازی اوریدل کیږي، لیکن اقدامات به ډیر د چټک شکل باندې به شروع شي، ځکه چې کله چې محکمه خپل تصمیم مولي او مخصوصا خاص طور باندې کده نړیوال ټولنه په سطح کې یو عمومي اتحاد په دغه موضوع باندې راشي، نو بیا طالبان د خبرې ته نه افغاني ځواب لري، نه اسلامي ځواب لري، او نه نړیوال سطح کې به ځواب ولري، ځکه دا د هیڅ قوانینو د هیڅ ډول اصول په اساس باندې دا د منلو وړ نه دی، او یا به پکې زر تر زره باید تغیرات راوړل شي، یا کنه راځي نو دیو دی باید دغه محکمې ته په هر صورت باندې باید ځواب ورکړي، ځکه درې کاله د یو مملکت نیمایي نفوس د تعلیم د حق نه محروم کول دا بالکل یو حقوقي او جزایی قضیه ده، او دیتا باید په ماغه او جرمی قضیه ده چې دیتا په ماغه چوکاټ کې باید ورته وکتل شي.
کله د عدالت نړیواله محکمه په دې قضیه کې طالبان مجرم وپیژني څه به وسی؟
نو د طالبانو مجرم پیژندل په دغه برخه کې خو به مختلف عواقب ولري، هغه یو لوی تر ټولو مهمه عواقب به دا وي چې دیو د سیاسي مشرتابه او د نړیوال پیژندلو په برخه کې به هیڅ کله خپل اهداف ته ونه رسیږي، که څه هم چې دی وایي چې زمونږ په سیستم کې تغیرات راغلي، یا بل دا د دیو په کارنامه کې داسې ثبتېږي چې دی به هیڅ کله ونه شي توانېدلی چې د ملګرو ملتونو غړیتوب واخلي یا د نړیوال په ټولنه کې په رسمیت وپیژندل شي، ځکه واقعا دا داسې یو جرم نه دی چې ډېر ساده جرم وي او یو نفر یو قتل کړی یا څو نفر یې د منځه وړي وي، دا یو سیستماتیک ډول باندې یو داسې یو تبعیض او داسې یو تاوتریخوالی دی چې د دې ځواب ورکول په تاریخ کې به ثبت شي. او مجازات خو مختلف ډول باندې مجازات ورکړي دي تر اوسه پورې دغه نړیوال جزایی محکمه، نو هغه دیو خپل قاضیان بیا ټاکي چې څه مجازات به د خلکو ته ورکول کیږي، خو فکر کوم چې د ډیپلوماټیک په سطح کې به همدغه وي چې د دیو همدغه اقدام په خپل په نفس کې کومه وګورو، د دیو هغه چانسونه او هغه کوششونه چې دیو غوښتل چې د رسمیت پیژندلو په برخه کې تر سره کی هغه ډیر ضعیف کړی دی، په دې چې دلته واضح حقوقي سطح کې دغه سیاو بحث مطرح شو چې دیو د دیو دغه اقدامات اصلا د منلو وړ نه دي، یا دیو دی باید په دغه برخه کې تغیرات راوړي، او که تغیرات نه راوړي نو شاید چې د دیو د سیستم به بالکل تغیر سره مخامخ شي.
اورزلا جان ډیر مننه ستاسو د وخت څخه، او بل ځل به بیا زحمت تر کو، سلامات اوسئ.
ان شاء الله مننه تاسو له هڅه. آزادي رادیو
مسترگو سترگو کی غڑی گی جانا نن رات بیا دی ریا دی گی جانا نن رات بیا دی ریا دی گی جانا مودا مسترگو سترگو کی غڑی گی جانا مودا مسترگو سترگو کی غڑی گی جانا نن رات بیا دی ریا دی گی جانا نن رات بیا دی ریا دی گی جانا مودا مسترگو سترگو کی غڑی گی جانا مودا مسترگو سترگو کی غڑی گی جانا مودا مسترگو سترگو کی غڑی گی جانا
محبت ستا نو فاشتا